द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ای ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جولای نه هم او د چنګاښ میاشتې 13 نیټه ده د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د امریکا صدر جو بایدن اعلان وکړ چې افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په د اگست په 1 ختم شي بایدن زیاته کړی چې په طالبانو باور نه لري او افغان حکومت سره به امداد ته دوام ورکړي په پاکستان کې د کورونا مرض په تازه کیسونو کې اضافه راغلی او وزیر اعظم عمران خان خام ته په وینا کې ټینګار کړی چې خلک دې ماسکونه اچوي او د ایسوپیز خیال دې ساتي او تاجرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تجارت د معاهدې غزیدو هرکلی کړی دی دا معاهده د شپږو میاشتو لپاره بیا غځول شوې ده او سمپوره خبره د امریکا صدر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي ماموریت به د اگست میاشتې په 1 ختم شي صدر بایدن د زیارت په پنځمه پورز د افغانستان د حالاتو په اړه وایټ هاوس کې خبری کانفرنس جوړ کړ او هغه کې وویل د افغانستان حکومت نه رنګيږي او د نظام د پایښت لپاره ټول ضروری وسایل لري بایدن زیاته کړ چې د افغانستان حکومت 300,000 مجهز وسلوال ځواکونه لري په داس حال کې چې د طالبانو د جنگیالیو شمیر دغه په وینا 15,000 تر رسیدي خاغلی بایدن د وی پښتنه په جواب کې چې آیا په طالبانو باور لري کنه هغه وویل نه په طالبانو باور نه لرم د افغان ځواکونو په صلاحیت باور لرم چې روزل شوی او خه مجهز دي خاغلی بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه وویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅ کله به په غیوات کې نظام نسکور نشي بایدن دا هم وویل چې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وټلو وروسته به هم د امریکا حکومت د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایي ځواک ته د وسایلو برابرولو ته دوام ورکړي په همدې حال کې افغانستان کې جګړه په تیزی سره دوام لري او طالبانو یو ځل بیا ترکمنستان ته نږدې پروت د بادغیس ولایت په سرکار قلعه نو باندې بریدونه کړی دي بل طرف ته د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کاروایانو په نتیجه کې خلک په کورونو پریښودو مجبور کړی شوی او د حکومت سره د همکارۍ په سر د عامو خلکو کورونه سوځول شوی هم دي د بشري حقوقو د لوایي چې د کندوز د باغ شرکت سیمه اوسیدونکو ورته ویلي چې طالبانو د جون د 20 او 25 ترمنځ موده کې ورته د کورونو پریښودلو ویلي وو او د حکومت د مرستې په سر یې ورته ګواښونه هم کړي وو بیان کې ویل شوی طالبانو د ځایي خلکو کورونه لوټلي او بیا یې سوځولي هم دي طالبانو بیا داوا کړی چې عامو خلکو ته یې د حفاظت په خاطر د خپل سیمو پریښودلو ویلي وو خدا نه مني چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یا سوځلي وي دا ویډیو وده په پاکستان کې د کورونا وایرس مرض د نویو کیسونو په شمیره کې قریب 30% اضافه راغلی ده او یو ځل بیا دا ویره پیدا شوه چې انتظامیه د وبا د مخنیوي په خاطر لاکډاونونه ونه لګوي د ملک وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د کورونا پیښو په شاره کې د کمی راتلو سره سره اوس بیا د دې مرض په واقعاتو کې اضافه راغلی ده او هغه ځکه چې د هند د کورونا یو قسم پاکستان ته راتلل پیل شوی دي وزیر اعظم زیاته کړی چې اوس د کورونا څلورمه څپه راتلی شي خو که خلک د احتیاط نه کار واخلي او ماسک واچوي نو ځان د دې څپې نه بچ کولی شي ډاکټران هم وایي چې د هند د کورونا نوی قسم په ډېرې تیزۍ سره خوریږي او شدت یې هم ډېر زیات دی د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د هیواد په اتیا ضلعو کې د سړیو او میرمنو د ووټونو د انداز په شرح کې د 10% نه سوا فرق مخې ته راغلی هغه وایي چې دغه شمېره ښیي چې د سړیو په نسبت د میرمنو ووټونه کم رجستر شوي دي کارپوان وایي د میرمنو د ووټونو په اندراج کې لوی خنډونه د ښځو په اړه معاشراتي چلند سیمه ییز رسم رواج او د شناختي کارت نه جوړول دي د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په 11 ضلعو کې د سړیو او میرمنو ووټرانو په شمیر کې فرق تر 10% سوا ریکارډ شوی او په دغو ضلعو کې کمیشن د نادرا او نورو اړوندو ادارو په مرسته د میرمنو د شناختي کارت جوړولو او هغوی ته د پوهې ورکولو په لړ کې کار کوي د اسرائیل پوز د زیارت په ورځ د یو امریکایي فلسطینی کور ونړاو چې په میاشت کې د وی ترهګری پیښه پترڅ کې د یو اسرائیلی شهري په وژنه کې مجرم پیژندل شوی وو. په اسرائیل کې د امریکا سفارت د دې کور نړول غندلی او هغه داسې یو اړخیز ګام بللی چې کشیدګي زیاتولی شي. کله چې اسرائیلی پوز د منتصر شلبي کور ویجاړو نو قریب 200 فلسطینیانو هلته احتجاج وکړ او عسکري پتیګو وویشتل. او روسي خبردار چې په هیټي کې د غیواد د صدر جووینل مویز د مرموز وژل کېدونه یو ورځ پس د زیارت یا پنځمه پورز هغه ملک کې ګډوډي رامنځته شوې دي. د انتظامی چارواکو ویلي چې هغوی به د صدر مویز د وژنې په کیس کې ککړی ملشي نوري هم گرفتار کړي. د هیټي پولیسو د زیارت په ورځ وویل چې اوه شکمن کسان یې وژلي او شپږ نوري گرفتار کړي دي چې په هغو کې دوی د امریکایي شهریت لري. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز وویل چې د صدر د قاتلانو پسې به ګرځي او هغوی به یا وژل کیږي او یا به گرفتار کیږي. د هیټي صدر جووینل مویز د خپل خوب کوټه کې په ډزو وژل شو او میرمن یې زخمی شوله. د دې واقعې نه پس په هیټي کې بیړنۍ یا ایمرجنسي حالت اعلان شوی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلی دا وی وی ډیو دا قدر منوریدونکو خبرونه مو واوري د لو سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته تاسو ویاند فواد لامی. لومړی ریپورت هم له واشنگتن. د امریکا صدر جو بایدن وایي چې د افغانستان حکومت برنګ نشي او که افغان سیاستوال سره یو لاس وي نو طالبان دوی نشي ماتولی. جو بایدن د زیارت یا پنځمه پورز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وایټ هاوس کې خبري اعلان او توینا وکړه او بیا یې پوښتنی ځواب کړی. کله چې ورنو پختل شو چې په طالبانو باور لري او کنه نو بایدن وویل چې نه په طالبانو باور نه لري. د دې خبری کانفرنس مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن وویل
military mission in Afghanistan will conclude on August 31st.
چې په افغانستان کې به د امریکای پوځي میشن د اگست په یو دیرشمه پای ته ورسی. بایدن دا خبر وروسته له هغه وکړي چې صدر بایدن او نائب صدر کاملا هریس د امریکای د ملي امنیت چارواکو سره لیدنه کړې وه چې د افغانستان د انخلاف په اړه وروستي معلومات واخلي. صدر بایدن خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان د وتلو په وخت کې هیڅ یو امریکایي پوځي نه دی مړ او نور کم پوځیان هم نه دی وژل شوي. خغلی بایدن وویل چې څنګه ما د اپریل په میاشت کې ویلیو چې امریکا سره افغانستان ته تلی وه چې اسامه ختم کړي او د القاعده زور ختم کړي چې بیا په امریکا د برید جوګن شي. خخلی زیاته کړه امریکا خپل میشن کې کامیاب شوې ده. بایدن وویل چې موږ ملت جوړولو لا نه وتلی، دا د افغانانو خپل خوخه ده چې د خپل مستقبل لپاره څوک خوخوي. صدر بایدن زیاته کړه چې 300,000 پورې افغان ځواکونه مو تیار کړي، ټریننګ مو ورلور کړي او جدید اسلحه ورته ورکړي شوي. خغلی بایدن ټینګار وکړ چې د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو او په هغه هیواد کې د ښځو او جنکو ساتل وسته افغانستان د حکومت او وسلوال پوز دنده ده. صدر بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه ویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅکله به په افغانستان کې نظام نسکور نشي. خو زیاته یې کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله یو متحد هیواد نه و. خغلی بایدن زیاته کړه چې د امریکای ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته به هم امریکا حکومت د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایی ځواک ته د اسلحو تجهیزاتو برابرولو ته دوام ورکړي. خغلی بایدن وویل چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته د ویزې بهیر چټک شوی تر څو د هغه په وینا هغوی او کورنۍ له ګواښ سره مخامخ نشي. په یاد غونډه کې د صدر بایدن نه یو خبریال وپوښتل چې تاسو په طالبانو باور لرئ؟ صدر بایدن ځواب ورکړ چې نه، زه په طالبانو باور نه لرم. خاغلی ویل چې د افغان ځواکونه او د افغان ملي امنیت د دې جوګه دي چې طالبانو څخه دفاع وکړي. د یو بل خبریال د پښتنې په ځواب کې بایدن ویل د افغانستان حکومت درې لکه په وسلو سنبال ځواکونه لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د جنګیالو شمیر 15,000 ته رسیږي.
وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ملک کې د کورونا پیښې په خکته راتلو سره سره اوس بیا د دې مرض په واقعاتو کې اضافه راغلی ده، او هغه ځکه چې د هند کورونا یو قسم پاکستان ته راتلل پیل کړی دي. وزیر اعظم زیاته کړې چې اوس د کورونا څلورمه څپه راتلی شي، خو که خلک د احتیاط نه کار واخلي او ماسک واچوي نو ځان د دې څپې نه بچ کولی شي. نور حال له الیاس خان نه په دې رپورټ کې واوري.
پدا سے حال چی پاکستان کی پتیرو سلیرو شساتو کی پشپاڑ سوا شپگت یا خلقو کی دا کرونا رنس پخلے شوی دے، او ہم دمر وقت کی تری سلیرش ناروغان مڑ شوی دی، او دا مضبطا پی خوشرا دری شہر یا دری فیصدی ریکارڈ شوی دا. وزیراعظم عمران خان ویلی چی ملک کی دا کرونا پیخی پلان دے راتلو سرا سرا بیا پا برا خطل پیل شوی دی، او حغا زکا چی دا ہند دا کرونا یو قسم اس دل تا راتلل پیل شوی دے.
ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے، اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں خطرہ کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویریئنٹ ہے اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی.
اسلام آباد کے دا کرونا پاڑا دا کامی رابطہ کمیٹی غنڈے نرستو وزیر اعظم اوائل چی اس سلورما سپا رات لیشی او کمونگا دا احتیاط نا کار واخستو او ماسک اچھو نزان دا دے سپے نا بچ کولے شو. وزیر اعظم اوائل چی دا کرونا ہندی قسم لوی استونزا جوڑا شوی را کم چیش انڈونیشیا او افغانستان کے ہم حالات کڑکی چن کڑی دی. وزیر اعظم خلقو تخواس اکڑو چی دا گنی گنی زائنو کے دے ماسک ضرور اچھوی او زر تر زر دی ویکسین اولگوی. ڈاکٹران وای چې د هند د کرونا نوی قسم ڈیلٹا ډیر په تیزی سره خوریږي او شدت یې هم زیات دی، او که خلکو د احتیاط نه کار وانه خستو نو دا رنز به یو ځل بیا سیوا شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو اعلی چارواکی ډاکټر اکرام الله خان وویل
تقریبا ټول دنیا کې د انډین ویریئنټ کې سونه راغلي دي، پاکستان کې هم راغلي دي، او په خیبر پختونخوا کې هم ډیټیکټ شوی دی. دا یو کنسرن خبره ده. دریم ویو تقریبا بس الحمد
د منصوبه بندی وفاقی وزیر سوک چې د کرونا د مخنیوي او سار اداري ان سی او سی مشري هم کوي ویلي دي چې خلک د کرونا مخنیوي د پاره احتیاطي ګامونه واخلي، او مونږ نه غواړو چې د لوی اختر په موقع بندیزونه ولګو او د خلکو د اختر مزه خراب کړو. اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په محل نوموړي وویل چې هیواد کې د کرونا مثبتو پیښو کې یو ځل بیا سیواوالی را روان دی، او په خلکو احتیاطي ګامونه پورته کولو غږ وکړو. نوموړي وویل که حالات خراب شول نو حکومت په ړومبی سمارټ لاک ډاون پر ځای کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي تجارت معاهده یا اپټا یو ځل بیا د شپږو میاشتو دپاره وغځېده. د دې معاهدې د غځولو سند په کابل کې د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی او په اسلام آباد کې د تجارت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان مشیر رزاق داود د ویډیو لینک له لارې دستخط کړه. بل طرف ته پاکستان د افغان ترانزیت ټریډ دپاره کسټم بانډیډ کیریئر شرط هم ختم کړ. د دې دواړو پرمختګونو په اړه نور جزئیات تاسو ته نعمت سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان لوري دغه دواړه پریکړې په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د حکومت مخالف ډلې طالبان لوري د حکومت په ضد پراخ جنگي عملیاتو له وجې د پاکستان لوري هم ترانزیت او هم صادرات او هم واردات کچه د ځای تاجرانو په وینا ډیره راټیټه شوې ده. د ترانزیت مې د شپږو میاشتو پورې زغولو د پاره هم په اسلام آباد او هم په کابل کې دستوري جوړې شوې وي چې د ویډیو لینک لارې د پاکستان لخوا د وزیر اعظم د تجارت چارو سلاکار عبدالرزاق داود او د افغانستان وزیر تجارت نثار احمد غوریانی دسخط وکړو. سپه دغه محل د دواړو دولتونو د سفارت نمائندگان هم موجود وو. دغه اپټا مایده په 2010 کې په نوې بڼه د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک شو. سپه 2021 کې به بیا لاسلیک کول په محل نوې بڼه ورکول کېده، خو دغه لاسلیک پر باز نقطو باندې اتفاق نه کېدو لوي چې اوس دغه لاسلیک د میاشتو د پاره زغول کیږي، خو د حکومت پاکستان د افغانستان لپاره خصوصي نماینده محمد صادق په خپل یو ټویټ کې دا خبره وکړه، پاکستان حکومت د افغان تاجرانو پر غوښتنه کسٹم بانډیټ کیری سلسله هم ختم کړل او اوس په د ترانزټ کانټینر په هر ټرالر کې افغانستان او پولیس ته رسول کیږي. د پاکستان افغانستان ګډ د سوداګریزو خونې او د افغانستان د مرکزي سوداګریزو خونې مشر خانجان الکوزي د پاکستان حکومت دغه پریکړه وستایل. د وی او ای ډی وسره په خبرو کې د وویل چې افغان تاجرانو دغه لوی غوښتنه ول
موږ به د بانډکري نه موټر اغستلی او دا زمونږ پیشنهاد او زمونږ غوښتنه و چې باید د بانډکري د منځ لاړ شي، آزاد شي، چې د پاکستان حکومت دا ومنله واقعا قابل د قدر ده. موږ دا استقبالو او دا ښه کار وشو. اوس به موږ د آزاد بازار نه موټر اخلو او هغه باندې خپل اموال ترانزیتي کانټینر به کابل ته راوړو. دا ډیر ښه کار وشو او دا موږ تقدیرو.
دغه کسٹم بانډیټ کیریر د افغان ترانزیت مالونو پر سوالو کې څه رول لوبوي؟ یو پاکستانی تاجر الغنی په دې حق لوای
بانډیټ کیریر په کومه باندې کې نه او بروکر بنې، بس عام گاډي بورځي دا پر لوډي ډرایور یا عام گاډي چې هغه دا رقم واقعیت حادثه چور سره وسی نو د دانې څخه ولج دا شی دی په برداشت په دې ځکه چې دا تاوان ګټه ده. د بانډیټ کیریر بروکر چې د ما بین او یو څه به کرایه راکړه سي کوم کمیشنان چې دی خپل لکه بانډیټ کیریر چې اخلي یا بروکر چې په ما بین کې اخلي هغه به د ما بین او گاڑی به پارزانه کرایه را لوډي هغه फायदा و تاجر تستا نو ګټه هم ستا تاوان هم ستا خو تاوان پر ډیر دی د ګټه.
د دواړو دولتونو ترمنځ تجارت کچه سالانه 15 ارب ډالر تر رسولو ژمنې د دواړو طرفو څخه کیږي، خو پر سرحدونو د مشکلاتو او د ګمرکاتو د لوړې کچې محصولاتو لوځي سالانه دغه کچه تر وسه د 200 په توګه بعد دغه تجارت نور اغیزمن کړی دی چې دواړو طرفو تیر کال دغه پیوازي یو نیم ارب ډالر شوډلې دی. نعمت الله سرحدي، وی وی چمن.
یا هم خراغلی قدرمنو اوریدونکو، تاسو له واشنگتن ډی سی نه د وی او ای ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه اوري. او سم رازو د مطبوعاتو برخه ته په دې بدر اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم خاغلی عمران خان په تیر ګل بلوچستان کې د چین او د پاکستان د مشترک سی پیک منسوبو د مرکزی خار گوادر دوره وکړه. د پدغه موقع یوه دستوری ته د تقریر کولو په موقع وی چې زه بلوچستان کې حکومت نه ناراض خلکو سره د خبرو کولو نیت لرم. د عمران خان د دې اعلان پر وړاندې کې د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان بلوچستان کې د یاغیانو په جاري سرګرمو خپل یو اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. دان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکي چې بلوچستان کې د سی پیک د نامې د درنو ترشتوچي اغیانو په ګړد د صوبه کې خپل جنگي کار روايه جاري ساتلې دي. د پاکستان فوج اگر کتر ډیره هدا پوری د مخنیول دا خو بیا هم بلوچستان کې ناقلاري په دی وجه هم د پاکستان د پاره د فکرمنده سبب جوړ شوې ده چې په سیمه کې نور ډيري مسلې هم راپورته شوې دي. اداری لیکي وزیر اعظم عمران خان خو اغو بلوچو سره د خبرو کولو اعلان کړی دی چا چې د ریاست خلاف راغلی. عمران خان په خپل دې کار کې کامیابیدل غواړي نو د دې کامیابی بنیاد د بلوچستان د مسلې نه په ایماندارۍ سره ځان خبرو لکې دی او بهشکه چې په دې لړ کې بټولي ریاستي ادارې په صحیح ډول د حال احوال تیرولو د پاره ځان تکینی او په دې باور لزان په یول وی چې د بلوچستان او د بلوچو په معاملې کې پالیسو کې په کم کم ځای کې غلطۍ شوې دي. دان اخبار خپل ادارې کې لیکي چې په کال 1900 وختم کې د پاکستان د آزادۍ راسي بلوچستان کې د دومره زیاتو یاغي تحریکونو د راپورته کېدو به ضرور څه قوي دلیل وي. یعنی د دې مطلب دا دی چې د پاکستان واکدارانو له د بلوچستان په معاملې کې خپل گریوان کې سر ټیټول پکار دي. او آیا د واکدارانو په حواله داسې گنجائش یا اختیار شته چې دوی د بلوچستان د مسلې په باب لا د خپل ځان نه تپوسو کی؟ بشکا چې د بلوچستان دننه په اړې غړي راپورته کولو کې د خارجي دشمنانو لاس هم شته. خدا غلیمان د وړاندې نه په تودلو بکرا کوس شي وي دي او اوس لګیدلی اورته فوکی و هي. دا اخبار خپل اداریه کې لیکي چې دا یو تاریخی حقیقت ته چې کله د یو ملک د استوګنو جایزو پر یادونو ته وګ کې نه خوده شي او د هغوی جایزې کړه می سم نه کړی شي نو دغه حالات د یو ملک غلیمانو ته دغه ملک کې د الغاو تلغاو جوړولو د پاره ډېر خې موقع په لاس ورکړي. دا اخبار خپل اداریه کې لیکي چې تو اخستو بلوچستان سره د زړه د خلاصا د خبرو کولو کوشش هغه وخت شوه کله چې د عوامي نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک د بلوچستان وزیر اعلی او ډاکټر عبدالمالک جلاوطن بلتونخوا بلوچ مشرانو سره رابطه جوړه کړې وه او غالبا چې د لندن په خپله دوره کې ځینو سره ملاقات هم شوی و. خو د ډاکټر عبدالمالک کوششونه بلوچستان کې د نامعلومه خلکو د لاسه د شکمنو بلوچو د اوچتولو او څه وخت پس کندونه د هغوی د لاشونو د موندې کېدو په پالیسۍ د عمل کولو له سببه شنډ لاړل. د افسوس خبر ادا ده چې په دې پالیسۍ نن هم عمل روان دی. هر کله چې ډاکټر عبدالمالک خپل انتخابي مهم کې د بلوچو په لور د دې ټولو ناخوښه پالیسو د ختمولو لوزونه کړي وو. دا اخبار خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې د بلوچستان په باب د پالیسۍ اختیار چا سره دی. د بلوچ یاغیانو او د ریاست ترمنځ د فاصلې دوی سره تش په خولې د کېدونکو لوزونو له سببه نورې زیاتې شوې دي. هر ځل دوی سره د زړه راښکونکو ترقیاتي منصوبو لوزونه کیږي خو عمل پچری هم نه کیږي. د بې درکه شوو بلوچو مسلې دا حالات نور زیات سنگین کړي دي. بلوچ یاغیانو سره په رښتیاو سره د خبرو اترو کولو کوشش به اله کامیابیږي کله چې یو جمهوري منتخب حکومت او فوج په دې معامله خپلو کې خبره یو کی او دواړه فریق یعنی سیول حکومت او فوج بلوچو له د زړه پورې رعایتونو په ورکولو سلا شي. ریاست له پکار دی چې د بلوچستان په وسیلو خپلې خاقې پنجې سستی کی او دې وسیلو نه ترلاسه کیدونکي منافع باید چې د بلوچستان د خلکو په خیر ښېګړه خرچ کړي.
د پاکستان د الیکشن مرکزی کمیشن نه جاری شو یو شمیرو ترمخه د هیواد په اتیا ضلعو کې د سړو او میرمنو د ووټونو رجستریشن یا اندراج په شرح کې 10% فرق مخې ته راغلی دی چې ترمخه د سړو په نسبت د میرمنو ووټونه کم رجستر شوي دي. کارپوهان وایي د میرمنو د ووټونو په اندراج کې لوی خنډ د ښځو په اړه معاشراتي چلند، د سیمه ایز رسم و رواج او د شناختی کارت جوړولو مشکل طریقې کار دی. د ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې اړه دا ریپورت را لیکلی دی.
په دې حق لا د پیخور په هنتون د جندر سټډیز یا د صنفی علومو د زده کړو د سانګي استاد نازیه حسن وایي چې په ټولنه کې میرمنو ته هاغه عمره تعلیم او پوهه نه د ورکړې شوی کوم چې پکار ده، او هم دغه وجدا چې یو شمیر زنانه یا خوش ناهتی کارډ نه لري او یا پټاکنو کې د خپل رائے ورکولو نه ډډه کوي.
زموږ زیاتره خزي په پښتنو کې تاسو ګورئ یا پښتون معاشره کې زموږ خزي دونه تعلیم یافته نه دي. هغه له دا ووټ ورکول یا دا اول سیاست کې حصہ حاصل دا وو ته غیر ضروری کار ښکاری، ځکه چې دا وو ذهن دا وو تربیت د شویرې چای ته دالګي چې زموږ مین کار چې دی هغه د کور کار دی. ووټ کاست کول یا پولیټیکل پارټیسیپیشن ریشو کتا سو په دې ته ته خزي وګورئ نو هغه به هم تاسو ډیره
په پاکستان کې د ټاکنو په اړه کارکونکو د یو غیر دولتي فافین نومي ادارې مشر حمید الله کاکړ ویډیو ته ویل چې د یونین کونسل په کچا د ماشومانو د پیدایش اندراج او په خلکو کې د ټاکنو د اهمیت په اړه پوهې پیدا کولو سره د میرمنو او سړو د وټونو اندراج کې فرق ختمې دلې شي.
موږ په ملک یو غوړې د ټول څه زیات څه مطلب مو چې د لوکل ګورنمنت الیکشن سي دی غنښتہ نو زه دا وړم چې سیاسي پارټیانی چې دغه په دې خپل رول ادا کړي د لوکل ګورنمنت الیکشن شي دا وشي. دا چې کوم په یونین کونسل په لیول کې رجستریشن کیږي نو دا هغه وخت دا یو کېدل شي نو چې کله سیستم تا ایکټیو او تا نظام شي دغه برابر وي نو بیا د دې رجستریشن او ټول چانس دی کېدل شي.
د یاد ادارې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سړو او میرمنو د اوټونو اندراج کې 12.9%، پنجاب صوبه کې 9.6%، سند صوبه کې 10.2%، بلوچستان کې 14.4%، او په اسلام آباد کې 15.4% ریکارډ شوی ده. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن د دفتر ویان سهیل خان ویډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په یو لسو ضلعو کې د سړو او میرمنو وټرانو په تعداد کې د فرق شرا د 10% نه سیوا ده.
هغه کې په خبر دی چې د مردان شوابه اردو لکی مروت ډیسټریټ ادین خان شانګلا ابتداد مانچرا باجول او تانک دا شامل دي. دغه کوم سره په دې وخت کې یو قسم امپلیمنٹنګ موږ ته ارګنایزیشن لري چې هغه الیکشن کمیشن سره او شریکت په دغه پراکس کې کار کوي او دغه شناخت کارت جوړولو د مرحله په توګه سره روان ده.
د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې د هیواد په کچا د سړو او ښځو ووټرانو د اندراج فرق 12.1 میلیونه مخې ته راغلی وو، خو وروستو بیا په دغه کې کمی راغلو او د روان کال اپریل په میاشت کې دغه فرق 12.1 میلیونه ریکارډ شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. په روس کې پارلماني انتخابات را نږدې دي او په داسې وخت کې د پوتین د حکومت سیاسي مخالفین هغه ملک کې د فشار لاندې پاتې دي چې د ماسکاو په دې تګلارې امریکا تنقید کوي. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
روس کې پارلماني انتخاباتو تدری میاشتې پاتې دي، خو د روس حکومت د اوسنا د خپل سیاسي مخالفینو او په صدر ولادیمیر پوتین باندې د تنقید کوونکو نیول شروع کړی دي. په تیر اپریل کې روس کې د بډو رشوتونو خلاف د اواز پورته کوونکي او په ولادیمیر پوتین باندې د ټولو نه زیات د تنقید کوونکي الکسی نیولنی جرمنی نه روس ته په واپسای د گرفتارولو خلاف د صدر پوتین د دور د ټولو نه زیات درنی مظاهره وشوي. د دغه ورځ نه راپدې خوا د روس حکومت په ملک کې تقریبا د حکومت مخالفه د ټولو تنظیمونو د ختمولو د پار ډیر اقدامات کړی دي. د حکومت د مخالفه قوتونو د پار د ماسکو د یو عدالت د 9 جون فیصله یو ډیر لوی غزار ثابت شوه دی. په دغه فیصله کې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونه او د بډو رشوتونو خلاف جوړ د هغه فاونډیشن یا تنظیم تندرو تنظیمونه ګرځولې شوې دي. د دې په نتیجه کې به دغه فاونډیشن یا تنظیم ختمولې او د دې ټول مال جیداد به د روس د حکومت په ملکیت کې ورکولې شي. هر کله چې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونو ته د خپل ټول سرګرمو د سم دستي بندولو حکم ورکړی شوی دی. فیصله کې دا هم لیکل شوی دی چې کچا د دغه تنظیم د کار جاری ساتلو یا د دې د بیا راپورته کولو کوشش وکړو نو د شپږ کاله قید سزا ورته اورولې شي. امریکای د روس د عدالت د دغه فیصله غندنه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس د غندنې په خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د عدالت د ناوړه فیصله تر مخه د الکسی نیولنی د سیاسي دفترونو او د بډو رشوتونو د مخالفت د پاره جوړ د هغه د فاونډیشن په ټوله عمله رضاکارو او په ګرد روس کې د الکسی نیولنی په سرګونو مرستیالانو باندې د فوجدارۍ د مقدمو چلیدو او جیل ته د لیګلو خطره پیدا شوې ده. هر کله چې د دې ټولو خلکو قصور صرف دا دی چې خپلو او بنیادی بشري حقوقو عمل کول غواړي، د کوم چې خپل د روس په آئین کې ضمانت ورکړی شوی دی. د دې فیصلې تر مخې د حکومت د مخالفه ګوند د انتخابي امیدوارانو را روان ستمبر کې د روس د پارلیمان د ډوما په انتخابونو کې و برخه اغشتو هم بندیزونه لګیدلې دي. ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې دې اقداماتو سره روس په خپل ملک کې یو څو پاتې آزاد سیاسي تحریکونه هم مجرمانه ګوندونه ګرځولي دي. خاغلی نت پرایس دا خبره په ګوته کړې ده چې د الکسی نیولنی د تنظیم د دانوانه کولونه د روس د حکومت د دې نیت څرګندونه کیږي چې د روس حکومت د سیاسي مخالفینو د اولسي مشرانو او د ازادي میډیا خلاف د نورو زیاتو اقداماتو کولو د پاره لري. خپله د الکسی نیولنی صحت ډیر خراب دی، څوک چې په سیاسي بنیادونو دا وخت په جیل کې پروت دی. خاغلی نت پرایس وی چې مونږ یو ځل بیا د خاغلی الکسی نیولنی د سم دستي پریښودو غږ کوو. دوی مونږ د روس حکومت ته په سختو ټکو کې دا خبره کوو چې د عدم تشدد د تنظیمونو خلاف دی د تندروی د الزامونو په بنیاد اقدامات کول بند کړي. په خاغلی نیولنی دی د زور زیاتی نه لاس واخلي او د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو په حق لدی د کړو خپل لوزونو خاطر ساتي. د دنیا د ټولو ملکونو د خلکو په شان د روس د خلکو هم د حق دی چې په ازادۍ سره خپل خبرو کې په امنناک ډول د خپل شریک مقصد د پاره خپلو کې راغون شي او د ازادو او د صفا انتخاباتو په ذریعه خپل اوال د اقتدار خاوندانو ته ورسوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.
دیو رادیو
د دیو رادیو.